Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلای کوم د خبری مجله د شفیق یار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقید جمعې په ورځ په نیوی ډیلی کې وویل کابل به ډیر ژر د هند لپاره خپل ډیپلوماټان واستوي. د هغه په وینا دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د پړاو په پړاو هڅو یو برخه وي. متقید ټینګار وکاوه چې طالبان به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. متقید چې د پنجشنبه په ورځ په یو ونیز رسمي سفر نوی ډیلی ته رسیدلی په 2020 کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته لومړنی جګپوری طالب چارواکی دی چې هند ته سفر کوي. هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. هغه د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره له مفصلو خبرو وروسته له یو شمېر خبریالانو سره په ناسته کې د هند له سوداګرو وغوښتل چې د افغانستان د قانون او انرژۍ په سکتورونو کې پانګونه وکړي. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وړمشپه د دې ولسوالۍ په مرغۍ بازار د پاکستان په هوایي برید کې خلکو ته مرشوبله نه ده اوښتې. د سیمې دوو اوسیدونکو د نوم د نه ښوولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د جنګي الوتکو په برید کې لږ تر لږه 16 دوکانونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او د هغو مالکانو ته مالي تاوانونه اړولي دي. پرون د طالبانو دفاع وزارت هم په ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې په یو بیان کی تایید کړی چې د پاکستان الوتکو د پکتیکا د برمل ولسوالۍ پر مرغۍ بازار بمباری کړي او هغه د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه وبلله. اتحاد هوایي شرکت اعلان وکړ چې د سشکال د دسمبر له 13 نیټې څخه کابل ته الوتنې پیلوي. اتحاد هوایي شرکت د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي لدی سره به د دغه شرکت سیمه ایزه شبکه نوره هم پراخه شي. دغه شرکت ایربس اې 340 الوتکې به کابل ته په اونۍ کې 3 الوتنې کوي. تر دې وړاندې فلای دوبۍ هوایي شرکت هم کابل ته الوتنې پیل کړې وې. په دوبۍ کې د افغانستان د سوداګریزې شورا د معلوماتو پر اساس په متحده عربي اماراتو کې شاوخوا 300,000 افغانان میشت چې افغانستان ته د الوتنو د پیلولو لپاره هوایي شرکتونو ته د انګېزې سبب کیږي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اکثرو بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې، خو په وروستیو دوو کلونو کې د ترکیش ایرلاین په شان ځینو بهرنیو هوایي شرکتونو کابل ته الوتنې بیا پیل کړې دي. په لندن کې یو افغان پناهغوښتونکی له دې کبله مجرم وپیژندل شو چې د بریتانیا د یو سیاسي ګوند مشر ته د قتل ګواښ کړی و. د افغان پناهغوښتونکی چې فیاض خان نومیږي وروسته له دې د لندن د وی محکمې لخوا پرون جمعه مجرم وپیژندل شو چې د 2024 په اکتوبر کې په ټیک ټاک کې یو ویډیو خپره کړې و چې پکې د اصلاحاتو ګوند مشر نایجا فراشت د وژلو ګواښ کړی و. د قضیه د څارنوالانو په وینا فیاض خان دا ویډیو د نایجل فراج د یوې بلې ویډیو په ځواب کې خبره کړې وه او په کې د لاسونو په خوځولو د ډزو نشه څرګنده کړې وه. نایجل فراج د سه شنبه په ورځ د محکمې په وړاندې وویل چې د خان له ګواښ څخه په رښتیا اندېښمن شوی و او دا ویډیو ویروونکې بللې وه. او زرګونه بې ځای شوي فلسطینیان د جمعې په ورځ وروسته له هغه د خپلو ویجاړو شویو کورونو په لور وخوځېدل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربان ټینګ شو او د غزې له ځینو سیمو د اسرائیلي ځواکونو شاتګ پیل شو. په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د غزې د بې ځایه شویو خلکو اوږده کتارونه د دوړو او کندوالو له منځه د دې ترانګې شمال ته او د غزې ښار په لور روان دي. هغه ښار چې څو ورځې وړاندې د اسرائیل له لوري یو تر ټولو لوی برید وشو. اسماعیل زید چې 40 کلن دی او د غزې ښار د شیخ رضوان په سیمه کې اوسي وویل شکر دی چې کورې لا هم شته خو ټوله سیمه ورانه شوې ده. زموږ ځخل آزادۍ رادیو اوري. سیاسي او امنیتی کارپوهان وایي هند ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر د سفر سره هم مهاله. د پاکستان هوایی بریدونه سیاسي او امنیتی پیغامونه لري. د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان د هوایی حریم پر سرغړونې تورن کړ. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزې، طبیعي آفتونه او د ښځو په کار او زده کړو بندیز د دوی رواني تکلیفونه زیات کړي.
مشکلاتونه ډېر زیات شوي دي، نو هر سړي ته د رواني ناروغي پیدا کړې ده.
د کونړ یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند سخت شوی.
کورونه مړ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کړي. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیري دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یوش میر افغان سیاسي او امنیتی کارپوهان وایي هند طالبانو حکومت باندنوی چارو د وزیر له سفر سره هم مهاله. په کابل او پکتیکا کې د پاکستان هوایی بریدونه څو اړخي سیاسي او امنیتی پیغامونه لرلې شي. دوی ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل اسلام آباد نه غواړي چې کابل لنی وی ډیلی او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې ولري، ځکه د دوی په وینا دا نږدې والی کولای شي د افغانستان سیاسي او اقتصادي دریس پیاوړی وړې کی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د باندونو چار وزیر چې په پیزوریزنی سفر هند ته تللی له هندي رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې روسي بریدونه خندلی او ویلي دي چې د افغانانو حوصله باید ونازبول شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په کابل او پکتیکا کې د پاکستاني ځواکونو روسي هوایي بریدونه د افغانستان د فضايي حریم نقص بللي، خو پاکستان یې لا په رسمي ډول مسولیت نه دی منلی. یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي هند ته د امیر خان متقیل سفر سره هم مهاله دا بریدونه څو اړخیزه سیاسي او امنیتي پیغامونه درلودلی شي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه ساقط مرزدي راډیو ته وویل
نو پاکستان د دغه وخت نه استفاده سره چې هم د طالبان حکومت یو خبرداری وی، د هند حکومت هم یو خبرداری وی په دغه وخت کې د بریدونو تر سره کتر څو چې دوی ته وښیي چې مونږ غلي نه یو ناسته، مونږ د هغه ډلو د منځه وړلو هوډ لرو کوم چې په سیمه کې په افغانستان کې موجود.
د امنیتي چارو بل پو اختر محمد راسخ هم وایي چې هند ته د امیر خان متقی سفر سره هم مهاله د پاکستان هوایی بریدونه د ښیي چې اسلام آباد نه غواړي طالبان له هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې شي، ځکه په خبره یې دا کار به د طالبانو سیاسي او اقتصادي دریځ لا پیاوړی کړي.
نو زه ویلی سم د هند را نږدې کېدل د افغانستان سره او بالخصوص د متقی وزیر خارجه د طالبانو تک هندوستان ته پاکستان دلته ځان ورخی چې هغه نه غواړي چې هندوستان دی طالبانو سره نږدې شي، پاکستان نه غواړي چې روسان دی افغان دی طالبانو سره نږدې شي، پاکستان نه غواړي چې چینایان دی طالبانو سره نږدې شي، او پاکستان نه غواړي چې امریکا او نور ابوالقدرتان دلته سرمایه گذاری وکړي او افغانستان دی امن په کور بدل شي.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پنځمې په ورځ د اکتوبر په نهمه د ولور پوری پلاوی په مشرۍ په یو 15 ورځېنی سفر هند ته ولاړ. د پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوروسته هند ته د دوی د ولور پورو چارواکو په کچه لومړی سفر و. دغه سفر پر مهال د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر اعلان وکړ چې هند با په کابل کې خپل فنی استازولي د سفارت په کچه لوړ کړی. دواړو خواوو د سیاسي اړیکو د پراختیا او د بشري مرستو د دوام په اړه هم خبرې کړې دي. بلخوا امیر خان متقی د هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د کابل د برید په اړه معلومات نه لري، خو په پکتیکا کې د پاکستان بریدونه وغندل. هغه وویل چې په داشان کړنو د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې نه حل کیږي او باید افغانانو حوصله ونه ازمایل شي. که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول دا نه ده منلی چې د پنځمې د شپې نه وخته د اکتوبر نهمه بریدونه یې په افغانستان کړي، خو د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري د جمعې په ورځ په پېښور کې خبري غونډه کې وویل د پاکستانیانو د ژوند او مال د ساتنې لپاره هر هغه اقدام چې اړتیا وي ترسره بشي. یو شمیر پاکستانی رسنیو له دې ډلې پاکستان ابزرور 13 ورځ اکتوبر په 9 د خپل سرچینو له قبله راپور ورکړی چې په دې هیواد برید کې چې د بی پلوټه الوتکې یا ډرون په وسیله شوی د ټي ټي پی مشر نورولی محسود او دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله محسود او خالد محسود یاد کړي په نښه شوی دي. خو د راپور په ټکو سرچینو یې وژل کېدل نه دي تایید کړي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا نورولی محسود ته منسوب شوی یو غږیز پیغام لاس په لاس کېږي چې پکې نوموړی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دې غږیز پیغام صحت نشي تاییدولی. د طالبانو د دفاع وزارت ویلي چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان فضایي حریم نقض کړی او خبرداری ورکړی چې که وضعیت له دې وروسته لا خراب شي مسؤلیت به یې د پاکستان پر غاړه وي. د یادونې ده چې دې بریدونو ته بېلابېل غبرګونونه هم ښودل شوي دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د ملي مسالې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد او یو شمېر نورو پخوانیو افغان چارواکو او د مدني ټولنې فعالانو د غبریدونو ته غبرګونونه ښودلي او غندلي دي. پاکستان ادا کوي چې له 2021 کال د اګست راهیسې چې طالبان بیا وقته رسېدلي له افغانستانه د پاکستان پر ضد د وسلوال بریدونه په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي بریدونه زیات شوي دي. خو طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې په افغانستان کې هیڅ او د دغه هیواد خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
د طالبانو حکومت دفاع وزارت وای پاکستان د پکتیکا په برمل او همدارس کابل کې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کړې او د وضعیت د ترنګلتیا مسؤلیت د پاکستان په غاړه ده. د وزارت په یو بیان کې ویلي تر دې وروسته که وضعیت هر څومره کړکیچن کیږي پایلې به د پاکستان په غاړه وي. پکتیکا ولایت کې هم یو شمېر ځایي سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د دې ولایت په برمل ولسوالۍ کې وړ مشبه هوایي بریدونه شوي چې خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. د دې موضوع جزئیات هم واوري.
د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په کابل او پکتیکا کې د پاکستاني ځواکونو هوایي بریدونو په غندلو سره ویلي پاکستان یو ځل بیا د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. دغه وزارت جمعه د اکتوبر په 10 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي موږ خپل هیواد نه دفاع خپل مشروع حق ګڼو او تر دې وروسته که وضعیت څومره هم کړکیچن کیږي پایلې به پاکستان ته متوجه وي. په بیان کې وړاندې راغلي چې دا عمل د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې بې مخینې له تاوتریخوالي ډک او ناسم. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د طالبانو حکومت د څرګندونو ته غبرګونونه نه دي ښودلي او نه یې د دې بریدونو په اړه څه ویلي دي. دا بریدونه د اکتوبر په 9 د شپې ناوخته شوي دي. یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمېر مهمو مشرانو د وژلو په هدف شوي دي. د پاکستان یو انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور اکتوبر په 9 د خپلو سرچینو له قبله راپور ورکړی چې په دې هوایي برید کې چې د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون په وسیله شوي د ټي ټي پي مشر نورولی محسود او دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله محسود او خالد محسود یاد کړي په نښه شوي دي. خو د راپور په ټکو سرچینو وژل کېدل نه دي تایید کړي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا یو غږیز پیغام چې د پاکستاني طالبانو مشر نورولی محسود ته منسوب شوی لاس په لاس کې چې پکې نوموړی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کونړ یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند سخت دی. څو تنو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ژمی ته کمی ورځې پاتې دي او د طالبانو حکومت او نړیوال باید ورته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونو نړولې چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي وخت دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. داسې کورونه چې د دوی په وینا له ورښتونو او بادونو یې خوندي کړي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه مغوښتنه ده چې موږ د سرپناه جوړه کړي، نو جمعه را روان ده، جمعه نږدې ده، موږ خیمه گزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالي اوسیدونکي سمیع الله وایي نور نو خیمو کې گزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مغوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کیږي، کورونه مړ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کړي، موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اګست 13مې د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3000 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 94% زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناه او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټوله، د یخنۍ مشکل ده، کورونه مران شوي دي او خیمو کې پراته یو، خیمو کې هوا نه بندیږي، او مطلب دا چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړل.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ټلې انجینیر راحت ګل زیارمل چخپله هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو دی ازادي رادیو ته وویل.
کونړ نسبت نورو ختیځ ولایتونو ته ژمه ډیر سوړ ژمه لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بل خصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې زپلې دي، په ژمه کې پکې ورښتونه کیږي. د دې په بر سر کې د کونړ په نامه کومه سیمه چې ده، هتا په سیمه کې واوري وریږي ډیر سخت دي. وسانه یغه کېګدی چې دغه زلزل زپلو ته توزیع شوی دي، په دغه کېګدیو کې دوی ژبه نه تیریږي. دغه خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي، عاجله سرپناه د لرګونه څنګه وي، د تختونه دی ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري، کنه دا روان ژبه او په دغه خیمو کې خدای مکه ډیر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د یادونې ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 139 میلیونه ډالره غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 450 زلزله ځپلو ته سرپناوې هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یوازې 23 میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړیږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې کزام لرګي ډیر دي او له دې درکه اوسیدونکي ډیر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلي وای کوروي چې څوک په لرګیو توت کړي.
د اروپا د پارلمان یو غړی وای باید په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشر ضد جنایت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. هانا نیومن په اروپایي پارلمان کې په خپله وینا کې پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د شړلو پر سر د معاملو پر ځای باید د افغان ښځو تر څنګ ودرې شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې او نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی ملاتړ وکوي او د افغانستان د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو لپاره عملي ګامونه واخلي.
په اروپایي پارلمان کې د جرمني یو استازي هانا نیومن وایي د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه او د ټولنې نیمه برخه له ټولنیز ژوند څخه ایستل نه کلتور دی او نه هم کورنۍ موضوع، بلکې په خبره یې د جنسیتي اپارتاید دی. اغلی نیومن د اکتوبر په 9مه اروپایي پارلمان کې په خپلې یوې وینا کې چې ویډیو یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې خو کرنۍ ته یې نه ده یاده شوې ویلي، درې کاله مخکې ټولو وویل چې له افغانستانه به مخ نه اړوي، خو نن دا ژمنه ماتېږي. هغې وویل زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نومونه واخلو، نه دا چې عادي وکیو. باید د افغان ښځو غږ شو، نه دا چې هغوی غلي کړو. موږ باید جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه تعریف کړو، څو اسناد وساتل شي، عدالت ممکن شي او هغه معاملې چې روانې دي د شریک جرم په توګه وغندل شي.
complicity.
هانا نیومن پر دین اروپایی هیوادونو نیوکه وکړه وی ویل چې هغوی په پټه کابل ته سفرونه کوي او له افغان ښځو د ملاتړ پر ځای د افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه له طالبانو سره معاملې کوي. هغې د کوم ځانګړي هیواد نوم ونه اخیست، خو مخکې ځینو اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول جرمني ویلي وو چې غواړي له طالبانو سره د هغو افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه خبرې وکړي چې په دغه هیواد کې په جرمونو تورن دي. اغلی نیومن په داسې حال کې د جنسیتي اپارتاید د رسمي پیژندلو غوښتنه کوي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او عملي اقدام غوښتنه کوي. یوې افغان مېرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو ترخه تجربه ده ښیي چې دا ډله له دین څخه د ښځو د ځپلو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. طالبانو د جنسیتي اپارتاید په رامنځته کولو سره ښځې او نجونې له خپلو اسلامي حقونو لکه تعلیم، کار او ټولنیزو ازادیو بې برخې کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د دې بشري سرغړونې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي. د طالبانو پر سیاستونو نیوکې او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو دا غوښتنې داسې مهال دي چې هم مهاله مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې تر عنوان لاندې یوه ناسته هم روانه ده. په دې ناسته کې پر طالبانو د بشریت ضد جنایتونو تورونه لګېدلي دي. دا محکمه چې د اکتوبر په اتمه پیل شوې او نن د اکتوبر په لسمه د افغانستان په وخت ماسپښین په 2:00 درېمه وروستۍ ورځ ده، د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا جوړه شوې ده. دغه محکمه اجرایي صلاحیت نه لري، خو د افغان ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او د حقوقي پوهانو شهادتونه مستندوي. ډېری شاهدانو د اجباري تښتونو، شکنجې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د ښځو د کار او زده کړې پر بندیزونو او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د سیستماتیکو سرغړونو یادونه کړې ده. طالبانو له 2021 کال راهیسې د ښځو پر زده کړو او کار سخت بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندي کړي او د ښځو کاري هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې محدود کړی دی. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه ښودلي، خو طالبان تله ده کوي چې د ښځو حقوق د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ده چې افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزې، طبیعي آفتونه او د ښځو په کار او زده کړو بندیز د دوی رواني تکلیفونه زیات کړي دي. له زده کړو یو شمېر محرومي شوي نجونې هم وایي د دوی د ښوونځیو له بندېدو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخامخ شوي او ان کله کله د ځان وژنې فکر هم کړی دی. پرون د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوال ورځې لمانځنه په حقیقت کې د یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شریف الله چې د لس کسیزې کورنۍ سرپرست او معلول دی وایي ناروغۍ، اقتصادي ستونزو او بیکاری له رواني اړخه سخت ځپلې. هغه چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو پیښه کې یو په خپرې شوې ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې ژوند تر دې حده خراب شوی چې آن د کورنۍ لپاره درې وخته ډوډۍ نشي برابرولی. دوی زل ژوند ډیر ستړي شوی، دوه لورګان او یو زوی مینا روغان، کله کله لزان سره ناست يم خپل ګوت شمارم، دا می عادت ګرځیدل، کله کله داسې شم چې لمونځ وکم خو درکاتونو شمیر رانه پکې بيخي غلط شي، رواني وضعیت می خنه دي. یو شمیر افغان جونیور مرمنې وایي د طالبانو لوري د خوځو جنو په زده کړو او کار بندیز دوی هم لګڼو رواني سندو سره مخ کړي. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا ازادي راډیو ته ویل چې په زده کړو له بندیز وروسته خ رواني حالت نه لري.
د کوونځي په بندیز سره تر ډېرې ذهني او رواني سندې پیدا شوې دي، لکه خفقان، ډار، د وسواس او د سينورې.
بلخوا په افغانستان کې پروسي او کلونو کې طبي افاتونه هم د زیانمنو شویو کسانو ترمنځ رواني ناروغي یو لوی عامل دی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو چې پروسي او زلزلہ کې خپل هر څه له لاس ورکړي اوس محل سرپناه پرته په خیمه کې ژوند کوي وای.
بارونه دي، توپارونه دي، نو مشکلات ډېر زیات شوي دي. کما شومان وګورو، ک زنانه وګورو، ک مثلا نور سپینګری وي، حالات ډېر زیات خراب ده. نو هر سړی ته رواني ناروغي پیدا کړې ده.
دا په داسې حال کې چې روغتیا نړیوال سازمان هم له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د زلزلې زیانمن شوي کسان له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د 13 سپتمبر په 1 په یو راپور کې ټینګار کړی چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړي چې افغانستان د رواني روغتیا لپاره بحران سره مخ دی. په ځانګړي ډول د دې هیواد مېرمنې اونجونی نوموړي نن جمعه د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې دا بحران د لسیزو جګړو طبي پیښو د طالبانو لخوا د سیستماتیک فشار پایله بللې. ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د رواني روغتیا خدمتونه خورا محدود دي، په ځانګړي ډول د هغو ښځو نجونو لپاره چې د طالبانو لخوا سخت فشار سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې نمانځنه په حقیقت کې دا یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. ډبلیو ایچ او ویلي د طبي خوشخړو او عامه روغتیا بیړنیو حالتونو په څیر بحرانونه احساساتي تکالیف رامنځته کوي چې په هرو 15 کسانو کې یوې د رواني ناروغۍ حالت تجربه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځای کېدو، طبي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
همدارس ازادي رادیو په بلا بیلو ټولنیسو یا خواله رسنوي کې هم کتلې او اوریدلې شي. په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکو له اړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. دوی زیاتوي په دې موسم کې په پاکستان کې د بیري ګلونه وی او د بیري د شاتو د تولید لپاره حالت تګ د دوی یو اړتیا ده. بلې خواته ځایي مسؤلان د خبرمنی او وایي چې په دې اړه له پاکستان سره وی هوکړه ته د رسیدو په خاطر د کرنې وزارت ته وړاندیز کریدی. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الو خیل په دې راپور کې
د پکتیا بڼوال وای سکه مڼو خاص لا تور کړي او دا چې نباتي ناروغي نه درلودي نو خوان دا ورنګ هم خدي خو بازار سوړ دی او به یې داسې دي چې هغه ته پکې د تمه سره سم ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړ شي. یو تن بڼوال شمس احمد زی مشال رادیو ته وویل
نو د مڼو حاصلات چې دي سکالې بخي خې دي، د نور کالو په نسبت باندې مرزونه آفتونه هم دومره نه وو، نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو لپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې پلاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په خپله بیا باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو ورده خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي. چلیوي خوایبه ټټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغی نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور د جوړ شي، د خلک دې مانی دې بعض نور سبزیجات دې د خرابېږي. سرخانی ورته جوړ شي خلک کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته د سې جوړي نو سوزي ډیر خرابې.
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سي مخصوص سرخانی مخت جوړ کی او سې دغه موږ د میوه یا واغه منه هر شي سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بل خارج ملکو ته به انتقال کو. نو د بازګران د دکانان دغه به ډیر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچیر د دې ولایت تازه میوې د وګد وخت لپاره وساتل شي، یو شمیر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخت ډیر کاری فرصتونه برابر شي او بلبې په بازار اغیزم وګد مهالوي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل
پکتیا مڼه سیدی لکه څنګه چې د نوم دا هغه رقم ته خوند او رنگ لري او بهترینی مڼه دي او له مسعودو چرواکو مهله د سیدوی ته که څومره زحمت چې دوی بسلې د یو مره امکانات ورته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیا وي هغه ورته فرقي، نو دا به اصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بلور ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې لمخ کې د کرنیزو محصولاتو د تولید د خکېدو او ډیرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړي او د مڼو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل
موږ سې څومره زیات دا همدار کم د دې ګاونډي هوادون ته هم صادریږي لارې خلاص دي تجاران خپل د مڼو حاصلات په خبای باندې بزګر نه په خبای باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دو پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسدالله اندیال. اندیال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړئ، تاسو چیرته زیږیدلی یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسدالله اندیال دی، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یم، په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د شوونځي زده کړې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستې او ماسټري مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماسټري دواړه په سوداګرۍ کې اخیستې ده، کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماسټري مو او تاسو ویل چې نه مې اخیستې کابل پوهنتون نه؟
لیسانس مې نورې صاحب په 1303 کال کې فارغ شوم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماسټري مې همدا سش کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړه، د 1402-1404 پورې. تقریبا د دې ترمنځ 9 کاله واټن رامنځته شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې، کورنۍ اړتیاوې، د دندې اړتیاوې، نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کېږي. زما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم، نه ځکه ماتوري لږ نه وخت اسول.
تاسو ویل چې په 1903 کال کې مو لیسانس اخیستی او له هغه وروسته څه بوختیاوې مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوري صاحب، په 1303 کال څخه مخکې، په 1309 کې چې کله ننګرهار پوهنتون ته د محصل په حیث لاړم، له هغه څخه هم مخکې د شوونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیايي موسسې سره، د IRD یا انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی، د پروګرام د مشر په حیث. د پوهنتون څخه تر پاره کې دوه ورځې له یوې داخلي NGO سره مې تقریبا 3 میاشتې کار وکړ، د ښوونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې. له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پوهنتون ته راغلم او په دې پوهنتون کې مې د استادۍ دنده را پیل کړل، تر څنګ یې د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول. د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 500 پوهنتونونو ته د دې ونډه ورکول شوې وه چې له دې سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولیږي. نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په همدې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول. خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوری حکومت تر رنګېدو لږ مخکې 3 میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي پوهنتون ته تللی یم او هلته د استادۍ دنده اجرا کوم. فلحال همدا اوس زه په هلمند دولتي پوهنتون کې رسمي کدري غړي په حیث دنده اجرا کوم، او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس پوهنتون کې د سوداګرۍ په څانګه کې د استاد په حیث دنده لرم.
ډیر ښه اندیال صاحب، تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون ته نوې تللی د سوداګرۍ په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نه وې، تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس سره هم کار کوو، یعنی په دې معنی هلته یو مسولیت مو هم درلوده. انګریزي ژبه مو کله زده کړې؟
انګریزی ژبه مې د شوندې په دوران کې څنګه ذکر خو کله چې تر ډیره وظایف ته مخه کړل په وظایف کې په تکرار سره زما انګریزی ژبه شسول خو انګریزی په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو تر څنګ کورسونه تعقیب کړل او هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې یوه ان جی او په پوهنتون کې دننه هغوی خدمات وړاندې کول فعاله وه نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل همالته مې زده کړل او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی اے یا د بیچلر آف بزنس اډمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوو دلته اکثر درسي مواد تیړنی انګلیسي سره ډیر تړاو لري نو زما کاری چاپیریال او زما دند تر ډیره په دې کې د انګلیسي په ذکر کې زما سره ډیر مرسته کړې ده
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیواله ماسس رکار پیل کړی او بیا ورپسې بلې ماسس کې مکار پیل ک په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا څوک تللی دي یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مال ته پات شوی دي ډیر کسان تاسو څه وشو چې بیت تدریس ته مو مخ کړل او غوښتل مو چې بیت نور کسان وروزه دي بوس پونتون ته مو مخ کړل او لاغه نو روسه بیا د هلمند دولتي پونتون ته
نوري صاحب د کار دوه د لایل درلودل یو زما علاقه ذوق او شوق له تدریس سره چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډېر راحت احساسوم او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډېر کار کولای شم د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لپاره وړینې بد نه وي ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبری کاوه او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتون څخه تاریخ فلم د ننګرهار په هنتون څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوښوه تر څنګ د افغانستان کې د موساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینی وظایف موقتی وي او هر چا ته دا زمينه نه برابرېږي چې هغه پرله پسې پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکړي نو ما دا ځان سره تصمیم ونیو چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټي لري او په دې برخه کې زه کار کولای شم نو ما دې کار ته مخه کړل ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې تر څنګ او عملي برخې کې هم کار وکړم د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې دا چې دا روسره چې هغه عمل ان تولید لري کاروبار لري تجارت لري او په دې هڅه کې ما د هلمند د حجاري او نجاري له درو خام د جبرو د پروسس یو مختلف شرکت دی جوائنټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی ما یو کال هنده دا وسره د عمومي مدیر یا منیجر په هیڅ هم کار وکړي او اوس هم د جوړکی عزت او تدریس ترڅنګ لزینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملی ډګر کې د ټریننګونو او مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم نو دا لوی لامل هم دا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامدار پروسه کې داخل سم او په دې برخه کې رشد وکړم
تاسو ویل چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندې کول په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و خو یوازې دا هم نه ده مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري او اکثر استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله د دې ترڅنګ دغه نور کار هم تاسو مخته وړي یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مختزي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري تاسو چې دغه دواړه اوس مخته وړي خپل دغه محصلانو ته دغه زمينه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو ترڅنګ عملا هم د هماغه شی چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي
نوري ستاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان په هنتونونو او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډیر کار او ډیر زحمت ته اړتیا لري ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري او په هر برخه کې باید ډیر کار وشي دا د تیرو څو لسیزو بیلابیلو نخوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده متاسفانه ځوانان او ترڅنګ په هنتونونو داس امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولای شي خپل ځوانانو ته، ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ قرار قرار په بدلېدو دی. موږ ځوانان استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت تیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه، ټیکسټ بوکس دا تدریس کو، او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه په چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه، بلکې دوی ته د ځینو پروژو یا کورنیو دندو ورکول تر څو دوی په عملي ډګر کې کار وکړي، لاسته راوړنې ولري. او بله برخه هم ده د یو سازمان یا یو شرکت کې د دوی د موقت کار کولو ده، چې هلته موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغسې کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو، او بیا خپل محصلین ورته لیږو تر څو دوی د تدریس په جریان کې، د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا سي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله دا ده چې دا فرهنګ نور بدل کړو، او وکولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د اړتیا سره سم دندې ترلاسه کړي، او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ویل څه فکر کوئ چې آیا هغه شغل شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې، آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوس په خصوصي پوهنتون کې، هغه رښتې او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د اړتیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نو چې ما مخکې عرض وکړي، دا چاره را پیل شوې ده د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري، خو نسو ویلای چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ. داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ور زده کړو تر څو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي. ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه سوي؟ مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اتیا فیصده ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي، هغه چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې، همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې، په اقتصاد ریاست کې، که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت په خواته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته قرار قرار همدې خواته مزل کوو، خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی، ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده، او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلې ځلې مدرسه دوام لري، پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، خصوصي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، دولتي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، او ځوانان استادان چې نوي ماسټري یا دکتراي بشپړه کړې دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخته ولاړ شي.
اندیال صاحب، مخکې له ځینې نورې پوښتنې مطرح کو، د خصوصي ژوند په ارتباط باندې هم غواړی اوریدونکو په سیاحت من متهلی یا څو اولادونه لري؟
بلې نورې صاحب، واده مې کړی دی په 15 کال مخکې په 2006 کال کې، او دوه اولادونه لرم، د انګیزې په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم.
کوم یو در باندې ګران دی؟
دواړه را باندې ګران دي نورې صاحب. هغه مرستاسې مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده، نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم فرقه څخه.
یعنی کوچنیان دي؟
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړې، هغه د څلورو کالو ده، او زوی خو مې لا کوچنی دی، یوازې د څوارلسو میاشتې دی، هغه کورس دی. لور مې د څلورو کالو ده، هغه وړکتون ته ځي.
تاسو د وړکتون ویلې، یعنی وړکتونونه هم فعال دي؟
بله و لری صاحب لشکرگاه شهر کې دنه تعلیمی امکانات پر برابر وضعیت ډیر بد نه دی. دلته خصوصي مکتبونه، ښوونځي، دولتي ښوونځي، وړکتونونه فعال دي، ماشومان ورځي او د ماشومانو لپاره د زده کړې او د وړکتون زمينه مساعده ده.
حتما لشکرگاه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه، خصوصي ښوونځي فعال وي. بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و، د دې ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده؟
لشکرګاه ښار کې نوري صاحب درې خصوصي پوهنتونونه د بوست، وادي هلمند او راکوزیا په نوم فعالیت کوي. یو دولتي پوهنتون دی، څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو، چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د حسابدارۍ په برخه کې، د کمپیوټر ساينس په برخه کې، د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي. کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه ښه پریمانه دي ډیر دي. تر څنګ د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیايي علومو انسټیټیوټونه، چې هغه د نرسینګ، فارمیسي، د غاښونو د طب په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول، دا هم شاوخوا شپږدانې فعال دي په دې ښار کې.
دغه ټول خصوصي پوهنتونونه، خصوصي د زده کړو موسسې، په دې کې ډیر څوک جذب شوي دي؟ آیا یوازې د هلمند ولایت او که د څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شته هلته؟
په خپل نوري صاحب لشکرګاه یو داسې ښار دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هرې ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلی سي، چې په خواره کډه شوي دي یا په دې وروستیو کلونو کې را کډه شوي دي. نو خپل لشکرګاه داسې یو متنوع ښار دی د اوسیدونکو له نظر څخه، او د بیلابیلو ولایاتو د اکثر ولایاتو اوسیدونکي دلته شته. په خصوصي پوهنتونونو کې فل حال ډېرې برخې شاید هلمند اوسیدونکي وي، خود نور ولایتونو خلق همستا، د مشرقي زون خلق هم دلته شته، د شمال زون خلق همستا، د نجدي ولایتونو کندهار، زابل، نیمروز او فراه محصلین هم دلته شته، او حتی مسافر محصلین چې کورونه دلته نه دي دلته پس بکړو بخت دي.
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي، د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپل باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي؟
نورې څه په دغه برخه کې یو څه ستونزې محسوسېږي. دولتي پوهنتون، هلمند پوهنتون، خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړ نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه په کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیه نشته، منظمه لیلیه چې محصلین هلته واوسېږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي، او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسېږي.
د خصوصي پوهنتون یا د دولتي پوهنتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزه لري، د بودیجې په برخه کې ستونزه لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصد په مستقیما ځي کار پیدا کوي د هغه مسلک یا د هغه رشته مطابق؟
نوري صاحب، ستونزه څو همدا ستونزه محسوسېږي. یو همدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، دا د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنی د تیرو 15 حتی 20 کلونو راهیسې اخواته تر هغه اخواته زمانه په یادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان شوي یو، دا ستونزه شته په بیلابیلو څانګو کې شته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېرې څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق یې په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا ده چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډیره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کیږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې یعنی نسبتا کوګرو کابل هرات ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کیږي یا پاملرنه ورته کیږي په هغه کچه پاملرنه کوي. هلمند ته نه ده سوی که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه شوي دي، سړکونه رغول شوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم شوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه والله موږ ډېر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې کوم پوهنتون یا تحصیلي موسسه و دغه ستونزه درلودله. هلمند هم په جګړو کې ښکېلی ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېر توجه نه کېده هغه د وروسته پاتې ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي؟ یعنی ډېره ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوری صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وجهت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. د ما مخکې وویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي. تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کېدلای شي له لویه سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي، خو زما په نظر ما مخکې وویل چې کافي نه دي. یعنې نسبت هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کېدلای شي ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري، خو هغه ورځنی عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړه وکړي، او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار د دې مخنیوي کوي تر څو پوهنتون کې زده کړه وکړي. او بله، د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د یو کاروبار فرصت ترلاسه کول، چون د کاروبار فرصتونه هم څه ناڅه سرمایې ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري، او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي، او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم هغه ټولو ځوانانو ته کار نه شي ورکولی. یعنې د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي. خو یو وار بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه، تر هغه حالاتو اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که څه هم تاسو یادونه وکړه د ښې موضوع، یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده؟ یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په دې ډاډه دی چې بالاخره به هم دغه زده کړې ته روزي ورکوي؟
نوري صاحب، ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي. خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیلو څانګو کې په لوړو زده کړو لګیا دي. خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډېره بریده په داسې څانګو کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورشي. مثلا طب پوهنځي، طبي علومو ته، د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته، د کمپیوټر ساینس او ټکنالوژي په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي، دې برخې ته میلان ډېر شوی دی. نو لوړې زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې یعنې پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړې زده کړې کوي، او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د تدریس چارې روانې دي.
اندیال صاحب، د یو استاد په حیث ځوانانو ته څه لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت په پام، تیرو تجربو ته په پام؟ ډیر په افغانستان کې کادرونه روزل شوي دي چې ښایي د افغانستان د بازار د کار شرایطو سره سم هغه عیار نو یا اوس ورته زمینه نه وي برابره، یا د رژیمونو په بدلېدو سره هغه رشتې یا هغه مسلکونو دومره زیات اغیزمن نه وي یا خای دی له وخت مخکې مثلا ډیر کډرونه روزل شوی وي څه سپارښتنه کوي څه ډول رشتہ باید دوی غوره کړی چې هم لن محالي هدفونه ولري او هم اوږد محاله هدفونه
نوري سب د رښتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه ده چې مخکې تر دې چې په انتون تراسي پزان کې غپټ استعداد معلوم کی هر انسان په طبيعي ډول یو ډول پټ استعداد لري ورچا لري وګوري چې لکه می برخې سره ډیره جوړه ده په کومه برخه کې ډیر پیشرفت کولای شي د څه سره علاقه او په کومه برخه کې د دې تجربه او د دې ذوق او د دې مهارتونه لکه می برخې سره ډیر مطابقت لري کېدلای شي د زینو مشرانو او استادانو او مشرانو خلکو تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغیز ولري خو ځوانان دې تر ډیره بریده په هغه برخه کې هغه برخه انتخاب کې په کومه برخه کې چې ذوق لري علاقه لري هغه خواته میلان دی په هغه برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له دې څخه راتلونکي کې څه جوړ شي او بل پیغام مینو لري سره دا چې مایوسی تدریجي مرګ دی مایوسی هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده انسان د کار او فعالیت لپاره دی نو لاس تر ځینې کې نستل د هیڅ درد نه دوا کوي او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولای نن سبا د ټکنالوژي اثر دی او د ځوانانو په لاس کې ډیرک موبایلونه سره سمارټ ټلیفونونه سره ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري لدی څخه د مثبت استفاده وکړي او موږ په سیمپل کې په پوهنتونونو کې ځوانانو سره دا وایو چې دیږي په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلی دی چې ټاکلې دي هغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت به ځای نه تیری په یو رښتیا کې ډیر مستولار شي ځان خدمت مسلکی کاس جوړ کړي ترڅو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي سی وی پلاس ونه ګرځي بلکې په خپل کاري فرصتونو ورته پیدا شي او ډیر پاسانه هغه فرصتونه ازان ته جست کې او ترڅنګ ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې تر سره کولو لپاره حتمی لوړې زده کړې مکوي بلکې دا فکر باید لمړی ورځ در سره یې چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولای شي تاسو څنګه هغه په ګټه بدلولای شي ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیل کولای شي که څوک ډاکټر دی که څوک حقوقدان دی که څوک سوداګری وایي که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړی په مارکیټ کې په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی د اړتیاو د رپکولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ نو هغه وخت به تاسو نور ځوانانو ته هم دنده پیدا کړی او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي او تړډیره پرې به هغه د وظیفې چې وظیفه بچې نه دی نورې صاحب خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوه انتخاب دی دا باید تاسو دوه آپشن یو لومړی آپشن باید دی چې وکولای شي خپل مهارت خپل علم او خپل ذکري یو کاروبار واړوي او هغه څخه ګټه ترلاسه کړي
ډیره مننه کور ودان اسد الله اندیال د هلمند دولتي پونتون او د بوست پونتون استاد تاسو ته د نورو برلټوبونو هیله کو او مننه کو چې د ازادي راډیو د ازادي ایمیل مپ پروګرام کې مو برخه واخسته
ډیره مننه نور چې ما ته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي ما ته مو حوصله وکړه کور ما آباد
خلق تختارم مرده ظاهر رو خلق تختارم